سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخ د شپې نه بجې شوي د خبري خبرونه ته مو زه فريد سيال د مرحمت صافي د تخنیکی چارو په سمبالخ تر کلای کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې د پریکړې کې د هرکلی ترڅنګ د ښځو خلاف د خپل رژیم اقدامات افغانستان کورنۍ او ټولنیز مسله بللې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو لپاره کار کولو بندیز وغنده او له طالبانو یې وغوښتل چې د ښځو او نجونو خلاف خپلې پریکړې سملاسي بیرته واخلي. خو د طالبانو د بندنیو چارو وزارت وایي چې د امنیت شورا د 2021 نمبر پریکړې لیک د دې خبرې هرکلی کوي چې د افغانستان پر حاکمیت خپلواکۍ ځمکنۍ بشپړتیا او ملي یووالی ټینګار وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د افغانو ښځو حقونو ته ځان ژمن بولي خو تفاوتونه باید ومنل شي او سیاسي نه کړلای شي. د پاکستان پوز ویلي چې د خیبر پختونخوا په لکی مروت سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې درې سرتیري وژل شوي دي. د پوز یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه ښودلو په شرط پرون ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې تېره شپه د نښتې پر مهال اووه تنه وسلوال هم وژل شوي دي. د راپورونو له مخې تېره شپه وسلوالو د لکی مروت پر پوسټ گریجویت کالج کې چې د سرحدي ځواک او پوزي او کمپ کې جوړ شوی دی برید وکړ. د ځایي خلکو په وینا پر دې مهال د درنو سپکو وسلو د ډزو غږونه تر ډیره اوریدل کېدل. تر دې وړاندې پوز او پولیسو په لکی مروت کې ګډ عملیات کړي وو او دوای کړي وو چې له هغه ځایي وسلوال په شا تمبول دي. د تحریک جهاد په نوم یو لږې مشهورې وسلوالې ډلې پر ټولنیزو رسنیو په لکی مروت کې د برید مسؤلیت منلی دی. یو شمیر سرچینې وایي د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې یو قمندان کامران رجب په خروخ ښار کې په یوې نښته کې له هغو کسانو سره چې ادعا کوي د مخدره موادو او وسلو قاچاقبران دي وژل شوی دی. دغه کمیټې نن جمعه په یو بیان کې ویلي دي چې پېښه شپه مهال رامنځته شوه. د تاجکستان امنیتي بنسټونو د نږدې دوه سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې رجب زاده افغانستان سره پولي ته څیرمه پنخه شوی دی. د تاجکستان پولیساتو ادارې ویلي دي چې پنخته کې د دوی یو عسکر وژل شوی خو په دې اړه بیا نور جزئیات نه دي ورکړي. له دې وړاندې د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې د چهارشنبې په ورځ ویلي و چې امنیتي ځواکونو په یو نړیوال ترهګري سازمان پورې تړلې دوه تنه د افغانستان پولي ته څیرمه وژلې دي. او دا چې د ملګرو ملتونو یوې کمیټې نن د بشري حقونو د سرغړونو له هغې ډلې د اجباري ورکېدو شکنجې تیری او د غیر قانوني دامونو چې ادعا کېږي د روسي ځواکونو او د روسیې د خصوصي پوځي شرکتونو لخوا په اوکراین کې ترسره شوې خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د نژادي تبعیض د له منځه وړلو په برخه کې د ملګرو ملتونو کمیټې له روسي چارواکو وغوښتل چې پر اوکراین د دغه هیواد د یرغل پر مهال د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات وکړي. لا زیات زور څخه استفاده په خپل سری نیول وژنې او له اوکراین څخه روسیې ته په زور د ماشومان انتقال د هغو سرغړونو څخه دي چې د کمیټې یادونه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اوس به هم د خبرونې نمرنی راپور ته راشو. د دوهې غونډې په درشل کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د وضعیت په اړه له ملګرو ملتونو سره له نږدې کار کوي. انتونی بلنکن د پنجشنبې په ورځ ناوخته په واشنګټن کې یوې خبري ناستې ته چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش هم په کې ګډون درلود وویل چې اکثره هیوادونه د طالبانو د هغو اقداماتو په اړه چې د ښځو او نجونو حقونه پکې تر پښو لاندې شوي او په پایله کې ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت رامنځته شوی ژور اندېښنه لري. تفصیل د سنا کاکړه په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په یو خبري ناسته کې چې د پنجشنبې په ورځ ناوخته په واشنګټن کې جوړه شوې وه ویلي چې دوی د افغانستان د وضعیت په اړه له نږدې کار کوي. دا موضوع په داسې حال کې راپورته کېږي چې د دغه هیواد په اړه د نړۍ د هیوادونو له استازو سره د ملګرو ملتونو غونډې ته یوازې دوه ورځې پاتې دي. ټاکل شوی چې دغه غونډه د مې میاشتې په لومړیو کې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د تړلو دروازو تر شا جوړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په خپله ناسته کې وویل چې یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې له دوی سره شریکې کړې دي. نوموړي زیاته کړه،
ډېر هیوادونه د طالبانو له دې اقداماتو چې د ښځو نجونو حقونه تر پښو لاندې کوي او په پایله کې ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت رامنځته شوی اندېښمن دي. بیا هم وایم چې ملګري ملتونه په دې برخه کې د رهبرۍ رول لري.
ښاغلي بلینکن له افغانستان سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې له ملګرو ملتونو سره او په ټوله نړۍ کې د هغه د اهدافو لپاره به په ګډه کار کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وروسته له هغې چې طالبانو د دې سازمان ښځینه کارکوونکي له کار کولو منع کړې، په دوحه کې د افغانستان لپاره د بېلابېلو هیوادونو د استازو په حضور کې د دې ستونزې د حل په اړه د یوې غونډې د کوربتوب اعلان وکړ. د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار له بندیز وروسته دوی خپلو کارکوونکو ته وویل چې د مې تر 15مې دې خپلو دفترونو ته نه راځي. خو د ښاغلي ګوترش ویان سټیفن دوجاریک مخکې ویلي وو چې د دې غونډې هدف طالبانو ته د یو متحد پیغام رسول او په افغانستان کې شته ستونزو ته رسیدنه ده. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د ښځو پر وړاندې د طالبانو بندیزونه غندل شوي او له هغوی غوښتي چې خپل ځپونکي اقدامات پای ته ورسوي. خو ظاهرا د ښځو پر وړاندې د طالبانو د سیاستونو د غندلو په موخه د دغه پریکړه لیک تصویب ملګرو ملتونو سرمنشي ته د یوې هیلې په څیر دی چې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ یوه اجماع جوړه شي. په ورته وخت کې د دوحې غونډې په درشل کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازوالۍ دفتر مرستیال مارکس پوتزل د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنفي سره وکتل. د طالبانو راپورونو له مخې په دې غونډه کې ښاغلي پوتزل د دوحې غونډې په اړه توضیحات ورکړي او ویلي دي چې په دې غونډه کې به په امنیتي مسایلو، بشري حقونو او د افغانستان په اړه په نورو مسایلو خبرې وشي. هم غوښتل چې د دې ناستې په اړه له طالبانو هم وپوښتو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د دوحې غونډې ته د بېلابېلو هیوادونو استازي بلل شوي، خو دا لا څرګنده نه ده چې طالبان به په دې غونډه کې ګډون وکړي او که نه. دغه شان په دې اړه هم انتقادونه موجود دي چې یادې غونډې ته د ښځو استازي نه دي بلل شوي. خو د ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روان کال د اپریل په 14مه د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ټولو دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. که څه هم ملګرو ملتونو او د نړۍ بېلابېلو هیوادونو دغه بندیز وغندلو او طالبانو ته یې خبرداری ورکړ چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي، خو دوی تر اوسه خپل تصمیم نه دی بدل کړی.
تال او تال دا ازادي رادیو د نوي تفریحي خبرونه زر پیلېږي. تاسو له وسخه کولای شئ د خپل خوخي سندرې وغواړي او د خپل سیمې د ځانګړي دود دستور او لسی سندرو په اړه راته وایي. د واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راسته ولای شئ. 00 3 2 21 12 2 2 0 1. شمیره بیا وایم 00 3 2 21 12 2 2 0 1.
په داسې حال کې چې د ډله ییز امنیت سازمان تړونه په افغانستان کې د ترهګرۍ له پراخېدو او له دغه هیواد څخه منځنۍ آسیا ته د نشه یي توکو د قاچاق په اړه اندېښنه مطرح کړې ده. تازه د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله جګړه کې 15 کسان وژل شوي دي. تفصیل به د خطر پردیس په راپور کې واورو.
د ډله ییز امنیت سازمان له غونډې او اندېښنې سره هممهاله د افغانستان او تاجکستان په پوله د تاجک ځواکونو او نشه یي توکو د قاچاق کوونکو ترمنځ نښته. د ډله ییز امنیت تړون سازمان د پنجشنبې په ورځ د روسیې په پلازمینه مسکو کې د خپلې 1.5 ناستې پر مهال ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ او دغه شان له دغه هېواده د نشه یي توکو د قاچاق د پراختیا په اړه اندېښمن دي. دغه سازمان چې مشري د روسیې هیواد کې د سیمې زیات شمېر هیوادونه پکې غړیتوب لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې غونډې وروسته، یعنی د جمعې په شپه، د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله د تاجکي ځواکونو د نشه یي توکو د قاچاق کوونکو ترمنځ جګړه شوې ده. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې خبریال مومن احمدي وایي دغه جګړه د جمعې په شپه هغه مهال رامنځته شوه چې تاجکي ځواکونو د نشه یي توکو په قاچاق کوونکو د تسلیمېدو غږ وکړ. ښاغلی مومن وایي تاجکي مقامات ورته په دغه نښته کې د خاروغ ښار د امنیت قومندان کامران رجبزاده وژل کېدل تایید کړي دي. د نوموړي په خبره په یاد نه خته کې د دریو قاچاق کوونکو ترڅنګ د تاجکی ځواکونو یو سرتیر هم وژل شوی دی.
گزارګوی غیر رسمي
په د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په داسې وسیمه کې شوی چې د چارواکو په وینا د دواړو هیوادونو په پوله یو ځای دی چې قاچاق کوونکو غوښتل له هم غلاري وتښتي. کله چې پوله ساتو ځواکونو په دغه قاچاق کوونکو ته تسلیمېدو غږ کړی، هغوی ډزې پیل کړې چې د دواړو خواوو ترمنځ نښته پیل شوې ده.
د ازادي راډیو د تاجکی څنګه خبریال وایي دا په تیر یو اونۍ کې دومره پیښه ده چې د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله رامنځته کیږي. یو شمېر افغان شنونکي د ډلهییز امنیت تړون سازمان روستي اندېښنه ورته پیښو ته په اشاره سره وایي چې د سیمې د هیوادونو اندېښنې پر ځای دي او دوی د ځان خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه ته اړتیا لري. د تېر جمهوري نظام د امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل طالبان یوه ډله ده او د په ټکو د دې ډلې په اړه اندېښنې پر ځای دي.
د سیمې د هیوادونو اندېښنې پر ځای دي ځکه طالبان تر اوسه پورې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري، یعنی تر اوسه پورې دا له حکومت نه دی، لا هم هماغه ډله دی او له نورو ګڼو ډلو سره اړیکې لري. داسې دوی په افغانستان کې یو منظم حکومت نه لري او د سیمې هیوادونه پرې باندې باور نه لري او څوک پرې باندې باور کولای نشي. له همدې وجې نه دوی له نورو تروریستي ګروپونو سره اړیکې لري.
موږ هڅه وکړه دغه اندېښنې او څرګندونې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړو او له دوی ځواب واخلو، خو دوی ویل ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د افغانستان له خاورې به هیڅ یو هیواد ته ګواښ پېښ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې تېرونی هم د تاجکستان او افغانستان په ګډه پوله د تاجکی ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښته شوې وه. د ازادي راډیو تاجکی څانګې ویلي وو چې په دغه نښته کې تاجکی چارواکو د دوو ترهګرو د وژل کېدو ادعا کړې وه، خو دوی نو ویلي چې دغه ترهګر د کومې وسلوالې ډلې وه.
اوس هم درته د ازادي راډیو فرهنګي مجله لرو، خو باید یادونه وکړم چې دغه نه وړاندې د راپور د تلرو چندن جمعه د غوی میاشتې اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا لیو درشه میکلي سره برابر ده. د راپور د خبرولو هغه وروسته فرهنګي مجله مهیروي.
لدن څخه یو دیش کاله مخکې د دیالسو یو ویایم المریض کال د غوی میاشتې په اتمه نیټه مجاهدین په افغانستان کې بریا ته ورسېدل. د سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي چې دې ورځې د افغانستان خلکو لپاره بدې پایلې درلودې. د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو پوه حمید عزیزی وایي چې دیالس سوه یو ویایم کال د غوی اتمه نیټه په حقیقت کې د دیالس سوه و پنځوسم کال د غوی میاشتې اوومې نیټې د کودتا ادامه وه چې د افغانانو لپاره د بدمرغۍ لامل شوه.
قومي او مذهبي ډلې جوړې شوې. د افغانستان د خلق ډیموکراټیک ګوند له بېلابېلو برخو سره یې اړیکې ټینګې کړې او د واک لیږدهم په همدې بنسټ شو. د 1350 میراث په 1301 کال کې دوام وموند چې ثمره یې د افغانستان خلکو لپاره بربادي، تباهي، بدبختي، بې ځایه کېدل، وژنې، چور، لوټماري او د ټولو ملي شتمنیو ضایع کېدل.
د 1901 مریض کال د سوت په میاشت کې د ډاکټر نجیب الله حکومت نسکور او په افغانستان کې د مجاهدینو بیلابیلو ډلو واک ترلاسه کړ. مجاهدین یو دېرش کاله وړاندې کابل ته ننوتل. د مجاهدینو له بریا وروسته صبغت الله مجددي د دوو میاشتو لپاره د اسلامي دولت د مشر په توګه وټاکل شو او بیا برهان الدین رباني واک ترلاسه کړ. خو د ښاغلي رباني د واکمنۍ دوام د ځینو جهادي څیرو په تېره بیا د ګلبدین حکمتیار له مخالفتونو سره مخ شو. د ځینو کسانو په وینا د 1901 کال د غوی میاشتې په اتمه کې واک ته له رسېدو وروسته جهادي مشرانو ونه شو کړای چې دغه لاسته راوړنه خوندي کړي او د دې پر ځای چې اوس واکمن او سراسري حکومت رامنځته کړي د یو بل وژلو او له منځه وړلو هڅې یې پیل کړې. سیاسي فعال علی امداد علی مای چې د ثورتمه د بری ورځ وه خو له بده مرغه له حکومت والی سره د مجاهدینو د نابلدۍ له امله خپل منځي اختلافات را پیدا شول.
د غوی اتمه نیټه د افغانستان په تاریخ کې د یو مهم بدلون ورځ ده چې د افغانستان مسلمان ملت له 14 کلنې مبارزې او د هر ډول قربانیو په زغملو سره د وخت د ستر پوځي قدرت د تجاوز په وړاندې بریا ترلاسه کړه. خو له بده مرغه د مجاهدینو له راتګ وروسته له حکومتوالۍ سره د هغوی د نابلدتیا له امله له خپلمنځي اختلافاتو سره مخ شول.
د وخت ترلاسه کولو وروسته مجاهدین ډېر ژر په تنظیمي جګړو کې ښکېل شول. د جهادي ډلو ترمنځ جګړې د کابل او د افغانستان د ډېرو عمل منفعت تاسیساتو د ویجاړولو سربېره د لسګونو زرو کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو لامل شوي او د جګړو دوام د دې هېواد میلیونونه